آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلی یم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په نغښت ولګول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې؟ زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کوو.
سل کلنه ماڼۍ ده، 5 متره اوږدوالی لري، 14 خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
په افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوي. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې 30 کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځینې مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. لنن 45 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو، بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوي تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول، د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي او ورته ویل شوي چې نور به نجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بې نجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي، سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د 1 میاشتې په 1 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د 13 د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللي وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نبود زنو طبیعي است که تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي
تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام دا نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنم کوي، مختلف نظریه مې لري د الهام او د فکر او د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسیږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، کچېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراعي کوي کنه نوې کشفیات کوي دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه کې را څرګند شوی دی. لکه هغه اډیسن چې د برق تارونه د بل څه کول ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګي د پرکر نه یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو پرکر نه ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری دی د الهام چې غوی واقعا د مغه کار سره، د مغه مسلک سره، د مغه هنر سره، د مغه حکمت سره لیونی مین لرلی وزړی په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلې وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي سبب باندې هم اوري. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي سبب هم پکې وي. دا یعنی الهامي سبب خو البته دا الهامي سبب کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دی کنه. چاته ډیره ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي سبب ده یا آسان په اسانۍ پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د هنري تومنې تر قده پورې وي چې لوړ قدای د دې چا د هنري تومنه وچتوي دغه الهام هم یاد سه وچتوي دا دواړه سره لازم او ملزم دي غیر ریاست چې دا چې کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي زړه دي تړلای دی په دې کې نو کله کله یې همیشه دی وي ځین خوبونه ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبه شته
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که په شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته دغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي یو څو رشتې ورسره تړلې دي یعنې دغه اوج ته رسېدل چې دي دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې مېلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی وختي وختي په کې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبی شیبی دی ورسره تړلې وي یا نه اصل هغه ډېرې شیبی دی ورسره تړلې وي عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي تیږې ماتوي هو ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشقتي کار شو عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلي یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپل راځي
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي هغه یو تصنوب کیږي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ولې نه دا سم سل بسول کوم نه کیږي چې کلماتو پسې سړی ګرځي چې دلته دا کلمه مناسبه لګیږي کنه لګیږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیګه ګرده ده دلته خښته لګیږي که تیګه به ښه ولګیږي یعنی دا خو کیږي خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو فطرت وګرځېدو دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو ناخداګا هم ستا مثال ناڅاوي همغه ناڅاته دی همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله داسې هم کېږي چې یعنې مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي یا اول نه ما سره اندېښنه وي مثلا ما یو بیت مې په کې په شعر کې وي اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی یعنې صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي که ورکه نه شوه نو بیا هغه هغه باندې هغه ډېر ځله ترې وباسم هم ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې
مناسبه کلمه مناسبه کلمه کومه یوه ده که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه
مناسبه کلمه خو یو خو دغه معنا راسولو د خیال او د معنا خبره شو او بل مناسبه کلمه دا سره کوم مثال موږ تاسو د مرغلرو یو عامل وی مثال په دې عامل کې د ټولو مرغلرو سره برابرۍ وی یو مرغلره په کې مثال یا څوک ولري یا درسته وی یا رنگ بدل وی نو دا څه اصطلاح دغه غته مناسبه تر تنش کاری غا رنگ ته اده رنگ تناسب خراب کړی وی کنه نو کلمه هم داسې وی
یعنی د کلمه موسیقي ته مو اشاره وکړه موسیقي مو هم په ورزیاته کړه
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه کې شرط کنه
کاروان څه د کلمه په برخه کې په معاصر اروپאי شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي یعنی دوه کلمې سترا ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې خیال نه وي کې موسیقي نه وي کې او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي څرنګه موافق یاست
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه یو یو ځنګړ یو په دې یعنی د هر مصرای وبلا یا هر هغه کته کوم مستقله تابلو یو وبلې نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوري دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خبره خرابېږي
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري د یو معاصر اروپאי نقاد خبره ده هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر دا څه ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري هغه د فرانسې هغه پولوال لري چې یو شعر یې د نصر غوندې یو شعر یې لیکلی دی خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره مخاوي نو کدا څه خو شو دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولګ دولې شي او هم په دې خپل کې نغښته فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه چې د فکر نه د ګټي خبره واخلو خو بیا کچري ډیره د ګټي خبره پکې نیوي مثال کې خوند او کیف کې وي دا هم شعر دی خو البته فکر هم ډیر مهم دی خو فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښته ولیک ډول شي چې دغه د پېستلا باندې د شیر په نازکو وګو باندې بار نه وي یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمه هم داسې په کې لغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته هم صدا مانه وی رسیدلې او دغه د ګټه کار او چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر واخلي دا ما له خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چوي هم خرمام ثواب وینو
پل والری ته تاسو اشاره وکړه هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړی هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅ یو وایي زبا له خوسته کابل ته ځم
مثلا څنګه د فناساور دی بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی
بالکل خدا دا فکر خو بیا خپل هنری فکر شو نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په بشیر کې مثال د یو دردمن خبره کوي نو دردمن خبره چې کوي نو تب نو دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه واوسې با احساسه واوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین واوسې نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده
نو خو ته به داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه زري سلام کوي نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهې چې ته لارویو ته سلام وکړې ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړې ته مثال یو د رنځور درمان وکړې یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه سته کې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې یې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي
د ښاغلي کاروان څخه په مننی عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو وړاندې دوه شعره لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمدزی او نور محمد لاهو
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځوانې فعال شاعر مرسل احمدزی شعر لرو چې ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره دی چې ستری پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا ښوونځی د وحي ځای د هورا غاره برخورداره تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برمه درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي توا یخ میزان وهلی اناره برخورداره درد می درد په غی کی ونیو دلاسه سو په قرار سو تب څومره بیمانه بیقراره برخورداره حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره ګمان نه و چې به دومره پیچوخم په مخه راسي زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي و ولاړه لاس دې واچاوه تا ترهاره برخورداره سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان راوست د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره.
له آغلې مرسل څخه په مننې اوس هم د نور محمد لاهو شعر
لکه سیند لام هم ستا د یادونو سره زخمونه په سینه کې د باران د لام د غږ په څیر تازه دي پیړۍ وشوې یاره ستا پر شنې لمنې دا ګلان هسې تازه دي اوس هم چې آسمان شین وي یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي چېرته لوړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږې د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کیږې مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کیږي زړه مې نه درنه سپېږي
د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعاتو کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې سته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې د غلطګۍ د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او د دولت له لورې هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لورې غاصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بیخي ډېر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تېره شوې ده د خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده، هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو دغه باید ورغول شي، حداقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي، خو بیرون چې څه جوړ شي خلک به راځي سایل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارګ کې د سمت شب جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي، د نویمو میلادي کلونو د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخه اورو.
دا سبقداران وایي چې سل کلنه ماڼۍ ده، سل کله پخوا جوړه شوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زیرزمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خو د کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و، نو ټول به له خپلو اولادونو سره د خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یوه غیر رسمي غونډه به هم وه، یعنی دوی به د حکومت باندې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شب جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته بیا کوټې باغچه ده. یعنی تقریبا داسې ده لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه شړنګ سوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوادثو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتباخچه او دا سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه له ارګ او له دغه کوټې باغچې او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وشو، دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدل. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دله څو پنځنه ویم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کل، یعنی آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده، بیا په دغه وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستنداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مې شوې ده. له دې نه هم د زندان غوندې، یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمن چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم وو، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله، شکنجه یې راکوله او ډېرې به زورولم. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی، هغه دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخ کې چې ته پروت وې او زورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی ده، خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کتبخچه وه. خو پر سر ده په کتاب کې دا شی لیکلی ده، یعنی دا هم د هر له زیاترو معنیو نه داسې یوه استفاده هم شوې ده، د زندان استفاده هم ځینې شوې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علی همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علی همتا زیاتوي کچیرې دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولیږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 300 تر 300 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځور کړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج و، خو اوس نسي کولای. د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
یو مخ پلے میں